افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 13 د نومبر 6. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د افغانستان کې د خپلو سرتیرو د سرغړونو زیانونه جبران کړي. نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده، دا راپور خپروي چې په افغانستان کې څومره کسان ټلویزیون ګوري. پایل خبرونه کوو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکار، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتو په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنځمې پورس په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. شغلی قریشی زیاته کړی چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل سي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لېږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لېږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته اور اچولې او ټول تجهیزات یې له ځانه سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د درېمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنې کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قمندانې ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نیسې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سختې زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د درېیمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 1.6 کسان وژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکری طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنې دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي، خو مدني ټولنه او د چاپیریال ساتنې برخه دي خوندي او حتی پیاوړي کړي. د کمیسیون د اروپایي ټولنې او بیلاروس د اړیکو ارزونه کړې او د دې ټولنې ټولو وشتو غړو هیوادونو ته د غرزونه لیږلې چې یوه کاپي د ازادي راډیو مرکزی څنګه هم کتلې ده. تر دې مخکې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د بیلاروس پر تجارتونو به هم بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنې دا پریکړه د هغو اقداماتو په عکس العمل کې کړې چې ګواکې د بیلاروس حکومت په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ په ملاتړ مظاهره کوونکي ځپلي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی رئیس جوزف بورل پرون ویل چې پر زورواکی الکساندر لوکاشینکو او ګڼو نورو بیلاروسی چارواکو بندیزونو د دوی مخه نه دی نیولې چې د اعتراض کوونکو ځپنه ودروي. په بیلاروس کې د اګست میاشتې په ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو ګټونکی اعلان شوی، خو سیاسي مخالفان وایي چې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهره مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه لایحه په دې معنا ده چې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان به تعقیبېږي. د نومبر پر 13 په ولسی جرګه یا دوما کې یو لایحه وړاندې شوه او هغه کسان چې بهرني ایجنټان وګڼل سي په ملکي او دولتي پوسټونو کې کار نسي کولی. روسیه کې د بهرنیو ایجنټانو قانون په 2012 نه د کال کې عملی شو. له هغې راهیسې د ګڼو ادارو د مرستو اندازه کمه سوې یا کارکوونکي ګواښل سوي یا هم تعقیب سوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی استرالیا د پاپنسان کې د خپل سرتیرو د زیانونو جبران وکړي
او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین شي.
پورزګان کې د زینو کسانو خبري خبرو چې وای د استرالیا ځواکونو لخوا زیانونه ور اړول سوي
چې دا وشتلې دي د ښنستلې دي چې په دغه حالت کې د پانس سپي راغلي دي سپي ور لکړې دي سپي عملی پروي سپي عملی پروي د سپي د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلي دي هغه د حالت د نجدو سپي وشتلې دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي په ژغ په سیارمان کوي
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله د تحولات او پرمختګونو ډیر خولي گزارشونه ورکول.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده،
یعنی 200 زیات تخصصون ټلویزیون لپاره څه لپاره د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم د دې لپاره چې پرافه خصهی مته وشي.
نیم نړی او کور کلی اونیز پروګرامونه هم خبرو. خبرونه د سر موضوع د پنسان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت د قربانیانو د کورونیو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسی. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د ورزګان ځینې اوسیدونکو چې دا کبید کورونی غړي د استرالیي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیه د تعقیب غوښتنه کړې. ویلې دي چې دغه کمیسیون به د بشری حقوقو له قانون د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پاوز پر راپور کې راغلي کافي شواهد ستا چې شهید د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په خبرګون کې پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا وو مشرانو جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دی ونیول سي، هغه کومه سزا چې دی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دی ورکول سي. زموږ غور دی کې زموږ ناراضي واوري زموږ ور ولي وژل سو ولي پر چش باندې کما گنا کړي و خو گنا جمشت په ثبوت ورسیز مر ور شو به گناو.
عبد اللطیف د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو اته کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
په اورزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینې هغه کورنۍ چې وایي غړي کلونه مخکې د استرالیایي عسکرو د چاپو او عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي د استرالیا د حکومت لخوا اوسني تحقیقات یو طرفه دي او په دې برخه کې سوي جرمونه تر دې خورا زیات دي. شریف الله شرافت له دغو کسانو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
ظلم عدالت غواړم چې اما دا زیان نو کومک غواړم چې منه وسره عدالت وسی.
دا عبد اللطیف دی، د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل اته کال وړاندې استرلای سرتیرو د دې پر کور باندې د ورځې لخوا چپا ووهل، د دې پلاری ورته وژلی او کور ته یې هم ور ور واچولی.
هغه و چې د استرلایانو تیاری رالی نو دې دا دغه سه کلی دا باغ سه منه خارو لسونه په خټو وشه چې تیاری نو د کور وسط په ګونډی کې نه وځي منه ټاکه پروکي ټاکه پروکي په دپښه لږ زخمی کې خدای دې دیواله نه شواسو دیوار نه را پشا اوس نو ته چې څوک را پشا کو خدای سره پشا کو مې پر لاند باندې ته تصویر را چوجه د دای دی ترتیرو دا سره پشا کو ډیر تیر واستل دي زمو مسجد کوټه او دا ګر سره ځای دی پلا مسجد نه نستل دي چې مې وی سره چې مانم زک دی ورکو ونه مولا وړم انا شي چې مدا کوټه کې دا ټول په برچو ولیدي خو نه را پټاو کړی دي په خونه کې غارونه کې نه لیدي منا هغه هتا چې دا غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه لرنه.
په افغانستان کې د استرلیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د تر سره سو جنگي جنایتونو د ایداو پاړه د استرلیا د پوز د وی سړنی پایلي هغه ایداوي ثابتوي چې د دغه ځواکونو په جګړو کې لښتر لږه نه ډیرش بنديان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل شوی دي. خو په اورزګان ولایت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د استرلیایي عسکرو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل شوي وایي د استرلیا د پوز دا تحقیقات ناسم دي. عبداللطیف وایي له دې څخه بخښنه غوښتل ستونزه نه اوروي، بلکې هغه سرتیری دي سخت مجازات سي چې دا جنایتونه یې کړي دي. د نوموړي په وینا د استرلیایي سرتیرو جنایت تر هغې زیات دی چې د دې هیواد د پوز تحقیقات یې وایي.
شي معنا دي تحقیقات د کریډیټ د بزرګونو وژل سوي دي، بزرګونو خلک وژل سوي دي، افغانان شیدان سوي دي، په داسې واشانه توګه وژل سوي دي. او دغه نه دي چې خونه دا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یو زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دي تحقیقات باید داسې وای چې راغلي وای زما سره خې پښتنه کوي وای بل څوک چې شیدان کوي دا غوسه پښتنه کوي وای بل څوک چې کوي چې دادی دا نه جشمنې کوي د بزرګونو وژل سوي.
عبد اللطیف همدارنګه غوښتنه کوي چې مجرم پیژندل سوي سرتیری دي د افغانستان د قوانینو سره سم مجازات سي.
نه د خلیا چولې دي ټوله په سجاړي او ټوله د خدای اعصاب کار په سپری شي دي.
شایسته خان هم د ترینکوټ ښار اړوند سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. دا ادعا کوي چې بې وسلې ورورې د عبد اللطیف له پلار سره یو ځای استرلیایي سرتیرو وژلې دي.
وړه کوله جرنده چالانه و په دغه حالت کې د شوسوي و د ولی وخته چې ولی وخته تللی و نو د ولی د خاصه برته تللی جرنده ته چا ډول ورډه کې وړه دغه کې جن یسه کې نو د په هغه حالت کې د ورتلی نو د استرالیانو ته پام نو چې د استرالیانو غل دي څوک دي د واجرن ته روان دي د خاصه دینه پام سپور ته لیکلی دي د لری یواری وشتلې دي چې دا وشتلې دي د ښنستلې دي چې په دغه حالت کې د پانس سپي راغلې دي سپي ور لکړې دي سپي عملې پروي سپي عملې پروي د سپي د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلې دي هغه د حالت د نجدو سپي وشتلې دي نجدو د هغه ټپونو کیسه مژولې ده سپي ور لکړې دي بیا د هغه ځای کشکړې دي لاندې کروړې دي د کروړ سره ورځولې پټې پر چولې.
عبد اللطیف او شایسته خان وایي استرلایي سرتیرونه یوازې دا چې د دې د کورنۍ غړي ورته وژلي، بلکې لسګونه کسانې بې ګناه هم کلونه کلونه بندیان کړي وو. دی اوس د استرالیا د حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د هغه زیانونو تاوان ورکول سي چې د استرالیایي ځواکونو د خپل سرویو له کبله ورته اوښتي دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز او نورو چارواکو د هغه جرمونو له کبله چې سرتیرو یې په افغانستان کې ترسره کړي بخښنه غوښتې او پر سرغړوونکو استرالیایي سرتیرو یې د قانون د پلي کولو ژمنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویلي چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې 9 ملکیان وژلي. په افغانستان کې آزاد خبریال بلال سروري پر دې موضوع راپورونه جوړ کړي. هغه ملالی بشیری ته وویل
د نن نه درې کاله د مخه بامیان ولایت ته مې هوایي سفر وکړ. د بامیان نه تر کیتی کجران ولسوالۍ پورې چې د اوروزګان ولایت سره پوله لري تقریبا 21 ساعته زه په موټر کې ولاړم. سخت ژمی و او دغه کورنۍ د چارچینو نه د گورګین د سیمې نه راغله. ډیر زیاتې وژړل. نو دوی ویلې چې آسترالیوي ځواکونو دوی نه دغه غوښتل چې یو د ملي اردو هغه سرتیری چې آسترالیوي ځواکونو باندې ډزې کړې وې هغه چیرې دی. دوی ورته وویل چې موږ ته نه دی معلوم. نو کومې خبرې چې دوی ما ته وکولې په هغې کې راته ویلې چې ماشومان او ښځې بیلو بیلو تاقونو ته د نه کړې وي او دروازې ورپسې بندې کړې وي او دې خوا ته کوم چې سړی وو ځوانانو دوی وهلي وو ډبولي وو او هر ځل چې به ډزې کېدلې خپکونې په ټوپکو کې وې داسې ښکارېدل لکه څوک چې اوبو ته شي غورځوي. بیا یې راته ویلې چې یو سړی د ماندنه غورځولی او لاندې د هغې نه وروسته بیا زه بیرته لاړم اوروزګان ولایت ته ترینکوټ ښار ته. نور کورنۍ سره مې خبرې وکړې څو میاشتې وروسته هغه هم راته همدغسې خبرې وکولې.
دوی چې له تاسو سره خبرې کولې اساسي غوښتنه یې څه وه؟
په دغه درې کالو کې ما سره چې دغه کورنۍ تماس درلوده هره شیبه به یې پوښتنه کوله چې څنګه چلو شو آسترالیا حکومت کوم اقدام وکړه کومه پرېکړه وکړه. او دوی ډېره غوښتنه دا وه چې موږ غواړو ولاړ شو آسترالیا ته د نن په محکمه کې د دغه خلکو سره سترګې په سترګې شو او نه پوښتنه وکړو چې ولې تاسو ملکیان وژلي دي. پرون ما سره یو بلې کورنۍ تماس نیولې چې دوی هم د انارجوی د سیمې دي د گورګین د چارچینو او ما سره په خبرو کې دغه یو د کورنۍ غړی چې د دې راته ویل چې د دوه ورونو او دوه د تره زامن آسترالیانو وژلي وو نهه کاله اته یا نهه کاله د مخه د جوزا په میاش کې کله چې آسترالیوي ځواکونه د غنمو پټۍ کې پټو نو دغه ځوانان راووتل او فکر یې وکړ چې ځواکونه تللي دي. هلته کومه تلاشي هم روانه وه. دوی دا ځینې د تلیفون دوکانونه یا پی سي او چې دي دا یې سوځولې وې. کله چې د دې افغان وګړي په قول باندې چې کله دا ځوانان راووتل چې خپل موټرسایکل را دننه کې آسترالیوي ځواکونو منډې کړې او دننه کور ته ولاړل او دوه ورونه وژل او دوه د تره زامن د دې سړی هم وژل. او په دې وخت کې د دوی دا کوم نظامی سپیچ و دوی هم برید وکړ او په دغه افغانانو باندې د دې سړی یو زوړ پلار و چې هغه هم د دې سپی د حملې د وجې نه زخمي شو.
د استرالیا د پاوز مشر په دې تړاو له افغانانو بخښنه غوښتې ده. دا پیښه شای په محکمه کې هم وڅېړل سي. ستاسو په فکر دا پیښه به په ټوله کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې د استرالیا د حکومت دغه پریکړه کې د شي دغه سي نوري زړه بګنون کې قصې هم چې پټې دي د مطبوعاتو نه یا مثلا خلک پرې خبر نه دي کې د شي غم راوځي او که دیشی دا پا افغانستان کی یو مثال وی. زکه افغانستان کی دغه سی ډیر ظلمونه شوی ډیر جنگی جرائم را مست شوی دی چې تر وسه پورې افغانانو ته قربانیانو ته کورنۍ ته عدالت نه دی په برخه شوی.
آزاد خبریال بلال سروری وو. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره جوخت په پکتیکا او خوست کې ګڼو کسانو د پاکستان پر خلاف لاریون کړی.
پاکستان
بار! 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 بار!
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له سفر سره جوخت د پنځشنبه د ورځې په ماسپخین د خوست په ښار کې سلګونه ځوانان ښار ته راووتل او د نوموړي د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان د حکومت په دوه مخې پالیسۍ او د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ په غبرګون کې د دې هیواد د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي، کنه دوی به همداسې په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووځي. د دې لاریون یو ګډونوال نظامیر منګل ازادي راډیو ته وویل،
هغه د پاکستان کړنې چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او نور د دا لاسوهنه بس کړي، د دوه مخه سیاست د بس کړي، که چیرته دای نور دغه چې ناوړه عملون ته زور ورکوي، ان شاء الله د افغانستان ولسونه به جوش کې راوسی او د دې دغه کوم کړنې چې دی دغه مخنیوي وکوي.
د لاریون یو بل ګډونوال ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وایي، که عمران خان په خپلو خبرو او شمنو کې رښتینی نه وي او پاکستان همداسې د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکړي، ورته سفرونه به هیڅ پایله ونه لري.
مونږ وړو چې دلته عمران خان هغه چې وایي عملاً مونږ ته ثابت کړي، که چېرته دوی بیا هم هماغه رقم د نړیوال توریزم پروژې اخلي مونږ وژني، نو د دوی راتګ مونږ نه وړو، دوی که هېڅ کله مونږ ته نه راځي.
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د دې هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګلوب پوسټ د استرالیا د ځواکونو له لورې په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو موضوع څېړلې ده. د امریکایي ورځپاڼې لیکي د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکیان او بنیان په غیر قانوني ډول وژلي دي. ورځپاڼه زیاتوي د استرالیا د نظامیانو تحقیقات چې په دې اړه یې څو کاله دوام وکړ د پنځشنبه په ورځ اعلان شول او پکې څرګنده شوې ده چې په دې ډله کې یو شمېر کسان ژر اعدام شوي دي. د استرالیا د پوځ عمومي پلټون کې د دې پیښو په اړه خپل ارزونه په 1415 مخه ټکان ورکوونکي راپور کې خبره کړې ده. د پیښې له 2015 تر 2016 کلونو پورې شوې دي چې د جګړې له ډګره بهر پکې پلسکونو کسان وژل شوي دي. ګلوب پوسټ وړاندې لیکي دا قضیه د جنګي جنایتونو ځانګړي څارنوال ته سپارل شوې ده. د تحقیقاتو د نتیجو په درشل کې استرالیایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد لوی ترستیز انګوس کیمبل د افغانستان له خلکو د خپلو سرتیرو د هر را سرغړونې له امله بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر اشرف غني ته په ټلیفون ډاډ ورکړ چې د جنګي جرمونو تورونه به هر اړخیز وڅېړل شي او عدالت به تامین شي. خو فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې په کې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه ایله شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له خپلې دندې لرې نه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې د بایدن د بهرني سیاست ټیم دا مسله د افغانستان د تګلارې لپاره د خپلو سلاکارانو په غوښتنه څېړي. د فارن پالیسی په مقاله کې بیا راغلی دي چې دا هڅه د دې څرګندونه کوي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو او د دې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د بایدن او ټرمپ دریس تر ډیره سره ورته دی. خبرونه لیکي په دې پړاو کې د خلیلزاد سمدستي لري کول به د سولې بهیر اغیزمن کړي. فارن پالیسی په تیرو څو لسیزو کې د خلیلزاد ډیپلوماتیکو هڅو ته په کتنه لیکي د په کابل کې ستر شوی له ولسمشر غني سره ژور اړیکې لري او د سیمې په ژبو پوهیږي. خو د خبرونه په باور دوله سیزی مخکې د خلیل زاد هڅې د تیلو د یو امریکایي شرکت په استازیتوب په افغانستان کې د یو پایپلاین د تیرېدو په خاطر د د محبوبیت ته په دې هیواد کې زیان اړولی دی. خبرونه دا هم لیکي چې افغان چارواکي له طالبانو سره د خلیل زاد تر ډیره پټ توافق چې پکې افغان حکومت ته برخه نه ده ورکړل شوې زورولی دي.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دیوی نادر په خپل راپور کې د رسنیو وادې ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خبرونه پیل شوې، خو د سور و میکودتا وروسته د نور محمد تری کې د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وایي اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره سلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر آزادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړې توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډیر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ټلویزیون اغیزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر د رادیو ته وویل
د فرض چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره، څه د لپاره د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د لپاره چې پراخ خستګي مې ته وشي.
د خلک په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري، دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي فرهنګي سیاسي و نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د ټلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د ټلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي ټلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کارو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د ټلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د ټلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان د ښځو حقوق فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه بشتون و نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1989 میلادي کال کې د نومبر 28 د ټلویزیون نړیواله ورځ ونموله.
اوس هم یو بهرنی مسله، مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتونو لمړنۍ د بهرنیو چارو وزیر دی چې د جولان غونډیو ته یې سفر کړی دی. پامپیو کال مخکې اعلان کړی و چې واشنگټن نور هغه مځکه اشغال کړي نه ګڼي چې اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ په جګړه کې لاندې کړې وه. ملالۍ بشیر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې تړانګې قبضه سوي سیمې ته لومړی ځل سفر کړی دی. ویل کیږي پامپیو په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یووالی ښکار کړی. یو کال مخکې مایک پامپیو اعلان کړی و چې واشنگټن نور په غزه تړانګه کې د اسرائیل آبادی د نړیوال قانون نه سرغړونه نه ګڼي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه او د جولان پر غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل په 1981 کال کې ونیوله او په خپل خاور پورې ونښلوله. یو شمیر هیوادونو دا اقدام په رسمیت پیژندلی دی. مایک پومپیو د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 19 نیټه لویدیځې تړانګې ته ولاړ او وروسته یې د جولان ستراتیژیکو غونډیو ته پرواز وکړ. له دې سیمې اسرائیل، سوریه، لبنان او اردن ښکاري. د پومپیو دا اقدام د امریکا د مخکینیو چارواکو له پالیسۍ بیل و چې نه یې غوښتل د اسرائیل آبادو کړو سیمو ته سفر وکړي. فلسطینیان دا آبادۍ په راتلونکي کې د یوه دولت پر مخ کې خنډ ګڼي. د اسرائیل نوې آبادۍ ته د پومپیو تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې سیمه کې جوړ سوي مواد او توکي په اسرائیل کې د جوړ سویو موادو په نوم خرڅېدای سي. فلسطینیان او اکثریت نړیواله ټولنه د اسرائیل نوې آبادۍ کړې سیمې له نړیوال قانونه سرغړونه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د موادو په اړه دا پالیسي د امریکا پر حقیقت ولاړې بهرنۍ پالیسۍ سره په مطابقت کې ده. د اروپای ټولنې هیوادونو د اصولو له مخې د اسرائیل په نویو آبادیو کې پر جوړ سویو توکو باید ولیکل سي چې په دې سیمه کې جوړ سوي، نه په اسرائیل کې. لویدیځې تړانګې ته تر سفر مخکې پومپیو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. نتنیاهو د ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پر جولان غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په انقره کې د ترکیې له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا ډیره مهمه ده. شاه محمود قریشي دا خبره پرون په کابل کې له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د بدخشان ځایي چارواکي وایي د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د کندهار په دریمه ناحیه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې دوه ملکیان ووژل شول. د پاکستان یوې محکمې د ترورزم د مالی ملاتړ په تور حافظ سعید په 15 کلونو باندې محکوم کړ. دی د هند په ممبئی شهر کې د مرګونو حملو په پلان تورن دی. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهر مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د غزنی اوسیدونکو وی په ازادي راډیو کې د الیاس ته په ژغ په سیارمان کوي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د یو بالکل نوی نه بعد پر خبرو تر غلم کله مشهور میوه ده خو په هلمند کې کرکله نوی خبره ده.
دا خوږ او شور ډک ژغ د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي ژغ غوچی و نه وړاندې په هلمند کې په یو بمی بریټ کې د تل لپاره غلی سو. دا ژغ به نور نه اوریدل کیږي خو د مینوالو په زړونو کې به تر ډیره پاتې وي. په غزنی کې د الیاس دایي د راپورونو او ژغ ځینې مینوال په هغه په سیارمان کوي. دوی وایي دا امنیتي راپورونو تر څنګ الیاس دایي د تعلیم، روغتیا، کرنې، پرمختګ او ډیری نورو برخو کې د هغه راپورونو د پام وړ وو. مرتضی وردګ 28 کلن ځوان دی. دوی وایي له وخته ازادي راډیو اورم خو په ټولو کې مې د الیاس دایي له ښکلي ژغ سره زیاته مینه وه. تر ډیره به مې هیر نسي.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله، په ځانګړي ډول د پوهنې، روغتیا، زراعت په برخو کې به د تحولات او پرمختګونو ډیر ښکلي گزارشونه ورکول.
عبدالمجید جلان هم خبريال دی. د وای د الیاس دای پرنګ ډیر لښ خبريالان په افغانستان کې پیدا کیږي. تولیدي راپورونه ډیر دسته یعنی وو.
د دې ترڅنګ چې د جنگ د جګړې د لومړی کرښې راپورونه ورکول ورسره به یې په هلمند کې چې کوم پرمختګونه سوي، مثلا د مرمرو ډبرې وجاهت سلغوی نه کوم لوښي جوړېدل، په دې باندې به راپورونه ورکول، فرهنګي راپورونه یې واقعا د ده د غږ او د راپور یو بیل انداز و چې اوس ازادي راډیو سته او هر خبریال بیل بیل تکمانونه لري. خو اوس هغه رقم خوند نه ده پکې پاتله څنګه چې مخکې د مرحوم الیاس دایي راپورونه لرل.
د غزنی اوسیدونکو له دولت څخه د الیاس دایی د وژونکو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کوي. پر الیاس دایی د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کېږي.
هم مرسته دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مدد چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغه ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي، او د افغانستان د نافذه قوانینو رسم د خزو حقونه کوم دي، او که یو خزه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي؟
د تاوتریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړۍ مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي، او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي؟
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیاتوګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپلو بخو ودرېږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وګمې جبرخیل چمتو کړی او دی وی متضرر ښځې په غک پیلېږي.
دا خوان مې په ډیره لږه خبره په کور کې زیات تو تریخوالې مر سره خپل ایم کول او مور ایم خويند ایم ټول فاميلی مر سره تو تریخوالې کول او قات مې تریخوا د کور ټول خدمت هم په ما باندې و، د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و، خیاطی به میکوله، د پچو خرچه به ایم نوار کوله، دروغ رنزور غم مراته نه کوله، خو بس وهل ما ټکوله، ما ډیر را باندې فشار راوست، ډیر په بیرحمانه توګه زی وهل ما مجبور شم زله لاړم دغه ته محکمې ته حقوق کې مور باندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس لخپل میړنه جدا شوه ده او لخپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري، له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مې سوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی، بیا ما ته وایي چې فام کو ډاکټر ته ونه وایي، وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته وویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې مور بیا د مردارومه. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل، ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې، وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي، پخا مې اوس ما د ګرځېدی نه شوم، سر مې څلور پنځه ځای مات شوی دی، حیوانان مې ټول ځوړند کړی د پخې پوچت کې او سر یې ښکته. یاره دومره ظلم ما کوم زین مې نه ولیدل چې چیرته لاړ شم، یا خپل خپلوان مې نه والته.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د تیرو نږدې 18 کلونو په اوږدو کې کم شوی. اوس یو شمیر افغاني ښځې حقوقي او مدافع ارګانونو ته د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره لاسرسی لري، خو د ریپورټونو له مخې بیا هم ښکاري چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د تاوتریخوالی سره مخامخ شوي ښځې څنګه کولی شي چې د قانون له مخې خپل ژوند وژغوري؟ کورنیو چارو وزارت د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی سره مخ دي یو شمیر ضروري مرستې کوي ترڅو د تاوتریخوالی سره د مخامخ شبو ښځو ژوند وژغوري. دا چې پولیس په دې برخه کې څه قانوني اجراءات کوي او د تاوتریخوالی سره مخامخ شوي ښځې څنګه کولی شي چې دغو خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي، دا به د کورنیو چارو وزارت دا ویان طارق آرین په خبرو کې واورو.
یو سل او 19 شمېرې د ټولو زموږ هیوادوالو په خدمت کې دی. هر څوک چې تر تهدید لاندې، هر څوک چې یو ګواښ ویني یا متوجه شي، کولی شي یو سل او 19 شمېرې ته زنګ وای او مونږه پرسونل 24 ساعته ناست دلته شکایتونه او دغه ټول ختنی سي راځي سپتئی او برته مراجعه ته ابلاغ کی چې عاجل اقدام وشي.
د خزو د حقونو مدافعین تل ادعا کوي چې لکلو او باندونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کرشمیره نه د معلومه، ځکه چې ډیر شمیر خزي حقوقي خدماتو ته لاسرسی نه لري او یا هم د نورو ستونزو له امله نه غواړي چې دغو ادارو ته مراجعه وکړي. د خزو چارو وزارت د خزو لپاره د ډیر شمیر خدماتو او کارونو یادونه کوي. د یاد وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره د خزو چارو وزارت د حقوقي خدماتو په اړه داسې وایي:
او ډېر تعداد ښځې لرو چې داسې ښځې لرو چې کله چې دوی د کور نه پناه راوړي حمایوي مرکزونو ته او هلته د دوی قضیه هم ترسره کېږي، حل کېږي، مګر بیرته بیا وروسته د حل د قضیې نه یې کورنۍ دوی نه مینی یا دوی نه غواړي چې ولاړې شي په څه چې دوی ځان ته تهدید احساسوي. نو موږ د دغو ښځو دپاره تر اوسه پورې داسې ښځې شته چې تقریبا لس کاله کېږي، دونه د لس کال نه ډېرې یولس کال او وکاله شپاخ کاله دا رقم خزی مو په حمایوي مرکزونو کې لیرو، مګر مو په دې وختو کې د ته متوجي شو چې دا د لیار حل نه ده. د دوه لپاره مو د ریاست جمهوریت عدلی او قضایي غونډه کې یو وړاندیز مخته کړو د کمیټې د مشر د دوام ماوند ریاست جمهوریت لخوا و منل شو، تایید شو او مو په یو طرح باندې فعلا کار جریان لري چې تکمیل دلی نږدې دي. دې طرح کې مو نه یوازې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي نه مجبورې شوې د خپل کور کلي نه وتلې، بلکې دغو ښځو نه چې نور هیوادونو نه بیرته رالیږل کېږي او هغه ښځې چې په جنګ کې خپله ټوله کورنۍ د لاسه ورکړې او بې کاسه او بې سرپرسته پاتې شوې دي، هغه ښځې چې د زندانونو نه خوشیږي مګر کورنۍ دوی نه ویني، یعنې مختلف ګروپونه د هغو ښځو چې د خطر سره مخامخ دي د هغو پارنګ وتر ه جوړه کړي چې حداقل د زون په اساس به موږ دولتي مرکزونه د دوی د مسؤلیت لپاره د دوی د ژوند د کولو لپاره او د دې ترڅنګ چې دوی هلته ژوند وکړي په مسؤلیت کې باید کسب او کار زده کړي، سواد زده کړي، وکړی شي چې د خپلې ټولنې سره مدغمې شي.
د راپورونو له مخې یو شمېر ښځې چې کله د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وي او د خپل حق غوښتنې په هدف حقوقي او مدافعو ارګانونو ته مراجعه وکړي نو نور بیا کورنۍ کې ځای نه لري او ان ژوندې حمله ګواښ سره مخ وي. د دغه ډول ښځو سره د مرستې لپاره د امن خونې د ښځو چارو وزارت په هڅو جوړ شوې دي. دا چې په دغو مراکزو کې ښځو ته کومې اسانتیاوې ورکول کېږي او یوه ښځه تر کومې مودې دلته پاتې کېدای شي، دا به د ښځې د افغان نو خزه لپاره امن خونی له منیجری لیلا حیات نواورو.
د دوی لپاره صحی خدماتونه پر نظر کې نیول کیږي، میوه مثلا د فصل په وخت کې مختلف میوه او د درې وخت ډوډۍ د خیاطۍ د مربافي او دینی درسونه د سواد آموزی درسونه او د ژوند لار چاري مهارتونه او داسې نور مثلا د زم یو د دوبي کالی د ته د خدماتونه سته. او د حقوقي خدماتو پاک لبایت وایم چې د خزو مرکزونه د دې ځانمنو خزو لپاره وړیا حقوقي خدماتونه وړاندې کوي. تر درېمې محکمې پوری د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د محکمې د فیصلې وروسته د خزي کدي خپل د کورنۍ د غړو لخوا ومنل شي، دا زیانمنه خزه کولی شي چې خپل کورنۍ ولا ټولنې سره یو ځای شي. تر یو کال پورې د دې قضیه فالوآپ کیږي چې بیا کوم ستونزه د ته پیدا نشي او چې دې تسلیميږي لغونه خاص ضمانت اخیستل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې له لوري فیصله شوه، بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته وربو پیژندل شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي، یعنی سه خپل خودکفاسي، او یا هم د محکمې له لوري کولی شي چې په قانوني توګه ځان ته کورنۍ جوړ کړي او په قانوني توګه واده وکړي، او یا هم کولی شي چې د ښځې خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي او ځان ته یو نوی ژوند جوړ کړي.
د ټولو یاد شوو خدماتو سره سره چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې شوې دي، بیا هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د بشري حقوقو د خپلواکې ادارې د رسنیو او نشراتو رئیس زبیولا فرهنګ د دغه ادارې د معلوماتو لمخي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه وایي:
په 2006 شپږ میاشت کې 1909 قضیه چې مختلف تاوتریخوالی دی په کمیسیون په صبر رسیدلې دي. اقتصادي تاوتریخوالی 355 قضیه دی، جنسي تاوتریخوالی هم 3 قضیه په صبر رسیدلې دي، فزیکی تاوتریخوالی هم 599 قضیه دی، او لفظي او رواني هم 308 قضیه په کمیسیون په صبر رسیدلې دي.
د انسان پر وړاندې تاوتریخوالی د افغانستان د اساسي قانون لمخې منع شوی دی. خزي هم د نورو انسانانو په څیر په دغه او نورو برخو کې د قانون ملاتړ لزانه دلری. د خزو د اسلامي او قانوني حقوقو په اړه زموږ همکاري وګمي جبرخیل د فقي او قانون له ډاکټر محمد ظریف عالم ستانګزي سره مرکه کړې ده. په ګډه وی وورو.
استاد کا په سر کې دارا ته وایاس چې د افغانستان قانون له حقوق خزونه څخه ډول ملاتړ کوي چې د کورنی تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
د شرزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی قانون په اړه باید وایم چې چیرې د قانون مطالعه سي، د قانون احکام په دریو برخو تقسیمیږي. اوله برخه د شزو لپاره وقایوي تدابیر دي چې ښځې د جرایمو په مقابل کې باید په ټولنه کې وقایه سي، او دوم حمایوي تدابیر دي چې ښځې باید په ټولنه کې حمایه شي، او عامداراز په اخره کې مبارزوي تدابیر دي چې د جرم د عاملینو د مجازاتولو په اړه باندې احکام ځانګړي سوي دي. په دغه برخه کې غواړم وضاحت ورکړم مخکې له دې نه چې د تاوتریخوالي جرم د ښځو په مقابل کې په ټولنه کې واقع شي. دولت مکلف ده ترڅو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون له احکامو سره سم وقایوي او حمایوي تدابیر په ټولنه کې وضع کړي، چې په دغه برخه کې دولت بالخصوص حکومتي سکتوري ادارې چې په قانون کې ورته دندې سپارل شوې دي اړین اجرات په اعتقادي او اسلامي مشروع فرهنګي اصولو نه لري متاسفانه، او همداراز د ښځو په اړه جرایم چې په دغه قانون کې ځانګړي شوي دي په دغه اړه ځانګړي څارنوالي ګانې او مرستیالي د لوی څارنوالي په چوکاټ کې شتون لري، او په لویو ښارونو کې ابتدایي او استیناف اختصاصي محاکم لري چې د ښځو په اړوند د تاوتریخوالي جرایم تحقیق او فیصله کوي. نو په هر صورت باید ووایو چې د ښځو پر وړاندې جرایم د دغه قانون له حکمونو سره سم څارنوالي او محاکمو کې د دعوا اقامه او فیصله کیږي. خو دوه اولو برخو کې چې وقایوي او حمایوي تدابیر دي، د تطبیق په اړه د دولت په کچه ستونزې شته. دولت نه ده توانېدلی تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي جرایم په ټولنه کې راښکته کړي، او د دغه موضوع ثبوت د جرایم ارقام دي چې له یو کال نه تر بل کاره پورې ډیری مومي.
درانو اوریدونکو، د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په موضوع جوړ شوی و، د پایلې ته رسیدو چې په افغاني ټولنه کې اوس هم ډیری خزي د خپل حقونو څخه ناخبره دي، او هغوی چې خبري هم دي د زینو ټولنیزو محدودیتونو لکبل نه شي کولای چې حقوقي ادارو ته لاسرسي پیدا کړي. که څه هم یاد اداري وایي چې دغه خزو حقوقي دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي کوي. د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
سبای چرانه مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د
ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان ملیدلی چې په کور کې د وسلې ساتلو سربیره لوبې هم ورسره کوي؟ دغه کار کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن همدا موضوع څیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د کورنیو چارو د وزارت له یو تن مسؤول سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنو دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې د کور مشران هغه څه په کور کې ساتي چې د کور ټولو غړو ته یو پیغام ولري، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هر څه چې د مشرانو خوښ وي هغه کور ته راوړي. چې د دې جملې څخه یو هم وسله په کور کې ساتل دي، چې ځینې خلک دا یو ښه دود بولي چې په کور کې وسله ولري او ورسره لوبې وکړي، خو په بدو عواقبو یې نه پوهیږي. داسې کسان هم شته چې خپله یې په خپله وسله ځانونه معیوبه کړي او یا یې د کور غړو ته ستونزه جوړه کړې ده. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شعیب هغه څوک دی چې خپله یې ځان په وسلې خوک کړی. نوموړی وایي چې د وسلې څخه ډېره بده خاطره په ذهن کې لري.
یو بده خاطره ترې لرم، داسې لس کاله یو لس کاله نه وم چې ماما زوی مې دولتي کار کوله، سالا یې کور ته راوړی و. کله چې سالا مو واخیستې ما وکتل، ډېر مې خوښېده چې سالا واخلم، ځان سره مې سالای ورسره بازی وکړم. کله چې سالا مو واخیستې ما فکر نه کوم چې دې باندې مرمۍ تېر شوی. هغه مې کله چې وختو چې خلاص یې کړم شاجور ته وباسم، هغه راس کړ ډس فایر سو کې مو لګیدو او خېم لګ زوبل شو. داسې دومره په تکلیف شلم چې سرات مې تر خارج پورې ورسېده. او سلا سره لوبه کول ښه خبره نه ده. کله نور ال کال کا وګوري خپل ارقم ورزشونه کول شي، زه د خپل د زړه ورزش نشم کول. لکه چې فوټبال مې خوښیږي، والیبال مې خوښیږي، زه نشم اوس کوله کارونه. فکر مونږ نه کوو چې مرمۍ داسې به تیر شي، داسې به اسانی ډز وشي. اوس مونږ نه خوښیږي، نه پکې لاس وایم، نه د مغې له خاطر نظامي وظیفې راته ډېر پیدا شو، خو د سالا له خاطر لاړ نه شلو.
ځینې خلک بیا وسلې سره لوبې ځان ته ویاړ او میړانه ګڼي، چې ګواکې زه له وسلې څخه ویره نه لرم، چې همدې میړانې او ویاړ بیا په لوی سرخوږي اخته کړي دي. داسې هم شوي دي چې یو کس په ټوکو یا شوخۍ یو ملګري ته وسله نیولې او ترې خطا ډز شوی دی، چې دا کار د لویو دښمنیو او جنجالونو سبب شوی دی. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي:
څومره مخکې زمونږ یو کلیوال و، هغه سلا کور ته راوړې وه، دا سلا یې واغېستله، تل چې پاکې کنه یو دوه ورځې پې کړې، بیا پاکې کړي، بیا دا شاجور ته نه وېست، دې کې مرمۍ تېره شوې وه، د ده فکر نه و. هغه زوی راغی، زوی چې راغی نو دی نو پوه نه چې دې کې دانه تېره شوې ده. د شو ټول ول 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 د هغه ته سکه هغه دغه مطمئن چې شاجور میستلې ده، او هغه مطمئن چې شاجور استلې ده، هم د شو ته نیولې و. څنګه چې بس ماشره کښه ټک سیس دغه ولا کې دغه کې سټ کې مرمۍ وته، چې وته بس مال جيب په جو شټې ده، مازغیم باید بس لا و شټې ده.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو سمنوال ولی محمد وای چې خلک د بیلا بیلو دلایلو لواجه په کور کې وسله ساتي. ځینې خلک د شوق لواجه او ځینې نور بیا د ضرورت په اساس چې پامنیتی ارګانونو کې دند لري نو وسلې کور ته لزان سره راوړي، او دا ورسته نام نیو غلاوی هم خلک دې ته اړکړي چې وسلې په کور کې وساتي. نو موړ زیاتوي:
دلته په افغانستان کې خصوصا د کابل په خار کې غلاوی ډیر دي، قتلونه ډیر دي، هدفي وژنې ډیر دي په افغانستان کې. نو خلک دا کوشش کوي چې یو میل ټوپک د ځان سره په کور کې وسېتي. کله چې یو څوک د دوی په کور مثلا ورځي یا تعرض کوي، دوی کولای شي د خپل ځانه د خپل فامیل نه د دې ټوپک په واسطه دفاع وکړي، د ناموس دفاع وکړي. نو دا هغه عوامل دي.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې وسله خپله یې وستونزه ده، نو ځکه یې ساتل په کور کې هم لازم نه ګڼي. خو بیا هم که ځینې خلک د ضرورت له مخې وسله په کور کې ساتي، نو باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. په دې هکله د نظامی چارو کارپوه محمد نسیم جبارخیل داسې څرګندونه کړې دي:
کور کې ټوپک وي نو دغه ساتنې ته باید د کور فامیل یا د کور رئیس یا د کور ټول غړي به ډېر متوجه، ځکه ټوپک باید داسې ځای کې کېښودل سي چې هغه فقط مغه د کور مشران هغه ته لاسرسی ولري، نه ماشومان یا سیاسر یا څوک چې دې سره بلد نه دي. نو په دې خاطر باندې ټوپک ایښودل داسې یو ښه مصون او امن ځای کې ده. کله کله ضرورت پېښېږي چې ټوپک پاک سي یا راواخیستل سي، وکتل سي، نو په هغه وخت کې د سیوجی کې د ټوپک پاک سي نور د فامیل اوسوال ته نوي. کمن ډیر لیدلې دي خبر سي چې د فامیل په منس کې کور والا ټوپک رخلي پاکي ملي پاکي کارتوس باسيونه نه باسي، نو په دغه وخت کې یو پیخه منس راځي او په نتیجه کې مرګ او درد پیدا کوي. نو د ټوپک سربې ډیر احتیاط وکي. نو به خو سه کې نو معمولا به نو مشکلات پیدا کوي، ځکه ټوپک خو د لوبو شای نه ده. ټوپک خو سه پښتانه وایي ټوپک خو د سه شای ځا چا پلاسي ورکي هغه ورانه کی هغه مرګ پیخي درد پیخي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو غلام نبی بیا وای چې په کور کې باید هغه شیان وساتل شي چې د کور د غړو پر روحیه مثبت اثر ولري. نوموړی په کور کې د وسلې په نه ساتلو تاکید کوي او زیاتوي،
په کور کې اسلحه ساتل ډیر خراب کار دی. زمونږ د اولادونو ذهنونه اسلحې سره هغه کېږي. مونږ باید خپل اولادونه په داسې یو هغه روحیه په تربیه کړو چې د اسلحې په مقابل کې حساسیت وښيي. نو دې په خاطر چې مونږ امنیتي قوه لرو، زمونږ امنیت او زمونږ د محیط امنیت، امنیتي قوه پولیس لرو، امنیت لرو او د اردو لرو، زمونږ امنیت، مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. ضرورت په حالت کې مونږ امنیتي قوه لرو، باید امنیتي قوه ته خپل هغه د مشکل امنیتي قوه سره شریک شو. هغه امنیتي قوه چې په مونږ باندې کوم مشکل ماته راځي، هغه باید امنیتي قوه د منځه یوسي. مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. د کور کې اسلحه ساتل د اولادونو په ذهن باندې ډېر تاثیر کوي. اولاد مجبور کیږي چې غټ شي، اسلحه نه کار واخلي. مونږ باید اولادونه خپل داسې تربیه کړو د سلا په مقابل کې باید نفرت ولري، چې نور زموږ په ملک کې جاګو دلنه یو محبت وي، یو شفقت وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو مې اجي محمد شریف شریف دی، اصلي کونړ ولایت اوسیدونکی یم. پهلن په یشتې منه کې اوسېږم. یره اصلاح خو خانه د ځکه چې دا څلوېخ کاله د هیواد کې ټولې ناخوالې چې دي اصلاحې او د دین امنې او د دې د وجه اصلاحې را پیدا شوې دي. خدای دې ملک سوله امن راولي، اصلاحه خنده چې کور کې وساتو، باید چې کور کې قلم وساتو، خپل بچي او ځان وطن مطلب د قلم د وجه نه مخې ته یوسو مخې ته لاړ شو.
نوم می خان ده، اصلی زابل ولایت اوسیدونکی یم. اسلحه ساتل خو موږ خپله ساتو، خو له مشکلاتو سره اوس مشکلات نه وي، بیا اسلحه په کور کې ګټه نه لري، څوک یې وساتي.
نوم می شفیع الله د کابل اوسیدونکی یم، فعلاً په ساپیکوټ کې اوسېږم. اسلحه خو ضرر را رسوي، اسلحه ساتل ګټه نه لري بغیر د تاوانه، نه باید په کور کې ونه ساتل شي.
ګرانه دوستانو، دا چې په کوم منظور په کورونو کې وسله وساتل شي، مسؤلینو د غیر قانوني وسلو پر راټولولو کې کوم اقدامات کړي، دا د تورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت لویان طارق آریان څخه کړي. چاورې دوته ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه کسان چې په نظام کې کار کوي، یعنی د دولت په نظامي برخه کې کار کوي، آیا دا حق لري چې خپلې وسلې خپل کورونو ته ځان سره ویسي؟
ښه، په نظام کې خو په مختلفو رینکونو او درجو یا رتبه هغه کسان چې کار کوي دا فرق لري، چې ځینې سیاسیون دی، ځینې د مونږ جنرال صاحبان ده، او ځینې هغه لوړ پوړي چارواکي دي چې هغوی یو سهمیه لري د خپلې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې، چې محافظین هم ورته سهمیه ورکول شوی دی او تسلیحات او صلاح هم ورته ورکول شوی دی، چې د هغه په اساس کولی شي چې هغه خپلې ځان سره وساتي او خپل امنیت په خاطر.
اړین څه په دې وروستیو کې د غیر قانوني وسلې هم ډېر شوې دي، او د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟
موږ تاسو ته څلوېښت کلورو کې یو جګړې تاریخ لرو چې خلک په دغه جریان کې ځان سره وسلې درلودلې، او موږ په تېر یو کال کې سلګونه وسلې راټول کړې دي. هغه کسان چې دغه وسلې ځان سره ګرځولې دي هغوی هم په بند کې دي یا دوسیې رسمي شوې دي، څارنوالۍ کې سپارل شوې دي. څارنوالۍ او عادي قضایي ارګانونه د هغوی پر وړاندې خپل قانوني چلند کوي. دا تاریخ د جګړې موقع او مشکل ده چې تر اوسه هم ځینې کسان غیر مسؤول کسان دي چې ځان سره وسلې ګرځوي. که چېرې موږ متوجه شو، که چېرې موږ ته راپور موجود وي، مونږ سره مونږ د هغوی پر وړاندې کلک درېږو، او دا خو یو غیر قانوني کار ده او مونږ د هغوی پر وړاندې کلک چلند کوو.
پایندکس پلان لري د کورنیو چارو وزارت چې دغه وسلې لا پسې راکمې شي، ځکه چې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي خصوصا کورنیو ته. دغه وسلې په کورنیو کې شته، دي کورنۍ غړي د دغه وسلو په استعمال باندې پوي حتی د خپل منځو کې مشکلات سره جوړوي ټولن ته مشکلات جوړوي نو پر ټولو ول کې د کورنۍ چارو وزارت څه پلان لري
اول خو موږ خواهش د ټولو کورنۍ څخه دا کغه صلاح استفاده کی یو د ضرورت په اساس کولای چې کورنۍ چارو وزارت ته مراجعه وکړي موږ د طرزالعمل په اساس ګورو چې هغه یا په دغه طرزالعمل کې شامل دي د قانون پر بنسټ موږ کولای شو چې هغه ته صلاح ورکړو موږ غواړو چې هر څوک چې صلاح استفاده کوي د یو قانون او معیار په اساس یو مطابقت باید ولري او موږ د هغه د قانون په مطابقت هغه ته جواز ورکړو موږ ډیر یو خطه تسهیلات برابر کړی دي د کورنۍ چارو وزارت سیستمونو کې دغه پروسې ډیر یو ټولنی پروسه او څوک چې غوښتل یو جواز واخلي د کار د سلا جواز واخلي تقریبا شل پنځه ویش پروسې هغه باید تای کوله چې اوس دغه ستونزې حل شوي دي موږ هر څوک د قانون په اساس وغواړي سند واخلي د جواز د اصله واخلي په یو ورځ پنځه پروسې کوله چې تای کې موږ هغه تحصیلات هغه ته برابر کړی دي او موږ خواهش ده چې د مخکې لدی چې موږ متوجه شو یو چاته غیر مسؤول کولای شي مراجعه وکړي په یو مشروع ډول سره موږ هغه سره فهم کوو او هغه ته جواز ورکوو
ډیر زیات مننه کوم اریان صاحب کور ودان
خیر اوسې مننه ژوندې
درنو دوستانو دا د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.